سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعته خبرونه مطالب: په کابل کې د پرونی حملې درانه مرګ ژوبله،
شهرو غورځېدلې، خلک ډېر زیات وارخطا شول، هر سړی منډه کړله، په دې لاټه کې واچوي مسئول تاکي ځای ځانته پیدا کړي او هلته پټ شي.
په ننګرهار کې مرموزې هدفي وژنې او عاملان یې
اوس خو طالبان وایي چې دا لویه ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي په لویې ستونزې بدل شي.
د بودا پر بوتانو ډزې او د فرهنګیانو اندېښنې:
سر بوتا بازم فیر داره، فیر میکنن سر بوتا.
او د افغانستان او هند د کرکټ مهمه لوبه او د ملي لوبډلې له مینهوالو د کرکټ د ستوري راشد خان هیله:
باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلن خلک یو.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د چمن سپین بولدک لاره د خلکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو حکومت په افغاني د ټولو مالی معاملو سپارښتنه کړې او د یو سلولسو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې تر 2030 کال به د ځنګلونو وهل دروي. بشپړ خبرونه: د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د کمیټې پرون د نومبر پر 2 د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی پر وړاندې د تشدد وشپېته قضیې ثبت شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دای د 2000 کال په نومبر میاشت کې د هلمند په مرکز لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو، خو تر اوسه د وژونکو د مجازاتو لپاره کوم لوري اقدام نه دی کړی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوی. منصور احمد خان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کوي.
تورخم
پر تورخم دروازه د سوداګریزو توکو او ویزلرونکو خلکو تګ راتګ بیرته پیل شوې دی. د چمن دروازه د افغانستان لوري تړل شوې و چې هغوی خای په دې تړاو خپل غوښتنې درلودې.
د چمن ځای چارواکو پرون وویل دا دروازه چې د اکتوبر 15 د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې و اوس به هر ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په پلي ډول د خلکو د تګ راتګ او تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښیګڼې لپاره یوازې په افغاني د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په راکړه ورکړه کې افغاني وکاروي. طالبانو له افغان سوداګرو او کسبکارانو هم غوښتي دي چې هر ډول راکړه ورکړه په افغاني ترسره کړي او د بهرنیو اثارو له کارولو په کلکه ډډه وکړي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان د اقتصادي رکود ستونزه زیاته شوې ده. طالبانو ویلي له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. په بامیان کې یو ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې ولایت کې پرون یوه ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضي غونډه کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې روغتیایي متخصصان وایي په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا وبا تازه څپه خبره شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کاپیسا ولایت کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار پرانستل شو. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د لابراتوارونو شمیر 15 ته ورسید. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د پولیسو یو چارواکي دین محمد حسنی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دا بمي حمله پرون د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې وشوه او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. خاران د کوټې د جنوب لویدیز په 350 کیلومتره کې پرته سیمه ده. که هم د دې تازه حمله مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پاکستانی چارواکو له دې مخکې په دې ډول حملو کې بلوچ، بلتون پال او نورې ملیشا ډلې دخیله بللې دي. د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 50 ځنګلونه لري ژمنه وکړه چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون سه شنبه د اقلیمي بدلون په اړه د سکاټلند په ګلاسګو کې رابلل شوې غونډې ته وویل
د ځنګلونو او نورو ایکوسیستمونو ساتنه کولای شي صفر ته د غازونو د خپرېدو د راوستلو په تګلاره او زموږ د اقلیمي موخو ترلاسه کولو کې مهم نقش لوبوي. امریکا به خپل هیواد کې د مثال یو نمونه شي او د نورو هغو هیوادونو ملاتړ به وکړي چې د پراختیا په حال کې ځنګلونه لري او د کاربونونو د کمیدو لپاره پلانونه لري.
پرونی غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اقلیمي بدلون او د هوا د تودیدو د ستونزې پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د رهبرانو د ژمنو هرکلی وکړ. د ګلاسګو د غونډې په ګډه اعلامیه کې چې د نړۍ یو سلو لسو هیوادونو لاسلیک کړي، د هغو هڅو یادونه شوې چې کولای شي د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجې راټیټه کړي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6.5 کاله بند محکوم کړ. د عبد رحمان نعیموف مدافع وکیل رسلان نګیوف پرون سه شنبه ازادۍ راډیو ته وویل موکل یې د نور اسلامي غورځنګ د یوې څانګې د مشرۍ له کبله محکوم شوی دی. نعیموف چې په تاتارستان کې د روسیې د اسلامي پوهنتون د استاد په توګه کار کاوه او د یو جماعت ملا امام هم د تیر کال په مارچ میاشت کې ونیول شو، د نور په نامه اسلامي غورځنګ په 2008 کال کې په روسیا کې ممنوع اعلان شو. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. کدا او نور خبرونه غواړي چې ویل ولې او وی ګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پانه ته ورشي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 12 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د 11 میاشتې یا نوومبر له 3 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان 422 روختون پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي، خو اټکل کیږي چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو باید له حملو ډډه وشي. د طالبانو یو ویان د حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلي دي چې د داعش ډلې 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. څو کاله مخکې په خپله طالبانو پر دې روغتون برید کړی و. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وی ملګری ملتونه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 422 روختون حمله غندي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي پرسونل او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو سرغړونه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بیا پر روختون د حمله پر مهال د وجل سویو له کورونایو سره خواخوږي شولې ده. دغه سازمان په ټویټر کې لیکلي چې روغتیایي تاسیسات او مرکزونه باید د حملو هدف نه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ټویټر کې دا د بشر ضد حمله بللې او د افغانستان په وړاندې د دسیسو دوام بللې دی. د وودرا ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شونونکي مایکل کوګلمن پرون په ټویټر کې لیکلي پر روختون پرونی حمله د طالبانو پر هغې ادعا یو گزار دی چې ویلی وو جګړه یې ختمه کړې او سوله ټینګه کړې ده. پرون سه شنبه لومړی روختون ته نږدې د دوو چاودنو او ورپسې د ډزو ژغونه واورېدل سول چې د رسنیو په راپورونو کې لږ تر لږه د شلو کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. طالبان وایي په روختون کې دننه څوک نه دی زیانمن سوی، خو له روختونه بهر درې ښځې، یو ماشوم او درې طالبان وژل سوي، دغه راز پنځه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته ویلي و چې یوه چاودنه د سردار محمد داود خان د 420 روختون دروازې ته نږدې سوي ده. د پیښې یو عیني شاهد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي او د حملې پر مهال په روختون کې دننه و، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلې حال ووایه.
شیرو غورځېدلې، خلک ډېر زیات ورخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچو مسؤن ځای یا کوټه یا اتاق یو ځای ځانته پیدا کړي ولته پټ شي. څو لحظې تیرې نه وې چې د ډزونو غږونه شروع شول او ډزې شروع شو، ډزې تبادله کېدلې. بیا چې لږ آرامي شوله، داسې یو دوه ساعته وروسته مونږ د صحنې ته داسې وروتلو، لرې نه مولې د البته نږدې خو اجازه نه وه، ځکه صحای ټوله قلعه بند کړې وه. دومره وحشتناک حالات و چې د لیدلو نه وه، حتی د انسانانو غوښې وینې هلته معلومېدې چې غورځېدلې وې.
د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د سردار محمد داود خان پر 420 روختون حمله د داعش ډلې کار بللې او ویلي دي چې د داعش د غړو برید ناکام او 15 تنه له منځه لاړل. طالبان وایي د داعش وسلولو غوښتل چې په روختون کې ملکیان، ډاکټران او ناروغان پناه شکړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې ختم کړای سول. طالبان زیات وخت په هغو حملو کې چې د طالبانو اهداف پناه شکیږي داعش ډله دخیله بولي. پر دغه روختون د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې هم حمله شوې وه چې د داعش خراسان څنګه مسؤلیت منلې وو. هغه وخت په ډلیزه حمله کې تر 150 زیات کسان وژل شوي وو. طالبانو د سردار محمد داود خان پر 420 روختون پرونی حمله داسې مهال غندلې چې همدغه طالبانو د 2011 میلادي کال د می میاشتې پر 28 پر همدغه روختون ځانمرګي برید کړی وو او مسؤلیت هم منلې وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي وو.
د کابل پر وزیر اکبر خان او څلور سو بستریز روختون د پرونی حمله پر وړاندې د غبرګونونو جزئیات مو اوریدل. په ننګرهار کې نامعلومو کسانو پرون د یو جومات ملا امام او یو محلي وکیل په ډزو ووژل. راپورونه وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد او همداراز په ولسوالیو کې دا ډول مرموزې وژنې زیاتې شوې دي. مدني فعالانو پر ټولنیزو شبکو د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې د وژنو د دې لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. زمونږ همکار د ازادي رادیو د مشال څنګه له خبريال بشیر ګواخ څخه چې د دې وژنو په اړه تحقیقاتي راپور برابر کړی په دې اړه خبرې کړي. او لمړی ترې پوښتلې دي چې هغه کسان چې په ننګرهار کې وژل کیږي یا ورکیږي څوک دي؟
ننګرهار کې چې نن سبا د وژنو کوم لړۍ روانه ده، په هغې کې هدفي وژنې هم دي، د خلک تښتول کېږي هم، بیروستې مړې وموندل شي، ځینې خو داسې دي چې طالبان یې د کورونو نه وباسي، د شپې پسې راشي د کور نه وباسي او بیا یې چې دی هغه مړې وموندل شي. دغه خصوصا هغه خلک دي چې په تیر حکومت کې کار کړی دی، د ملي امنیت سره یا د نور امنیتي ادارو سره. پر دې سربیره باندې د مدني ټولنې غړي او ژورنالستان هم په نښه شوي دي. بیا د دې تر څنګه چې د داعش او د طالبانو چې کوم دښمني ده هغه ډیر په اوج کې ده، د یو بل دینی عالمان وژني. داعش چې د سلفي عقیدې خوندان دي او طالبان چې دي د حنفي والا، نو د یو بل دینی عالمان هم وژلي دي، د مدرسو ځینې استادان یې وژلي دي د یو بل. نو دا په ننګرهار کې چې ده په مختلفو ځایونو کې دا رقم ته مړی کیږي، یعنی څو برخې لري.
داعش ډلې په افغانستان کې لومړی په ننګرهار کې سر اوچت کړ، اوس هم د ځینو مسؤلیت دغې ډلې منلې دي. یو بیا د داعش د ظهور په اړه بحثونه تاود سوي دي، دا څومره جدي مسأله ده؟ څارونکو څه وایي؟
داعش او د طالبانو دښمنی پخوا هم وه، اوس هم شته دی. صرف فرق یې دا دی چې اوس طالبان په حکومت کې دي. داعش په کونړ کې ډیر نفوذ لري او هغلته چې دی ځکه چې هلته د سلفي عقیدې خاوندان ډیر دي، د غزنې خپل جنګیالي راغونډ کړي دي. په تیر اکتوبر کې دوی یو اعلامیه خپره کړل او په خپلو جنګیالیو غږ وکړ چې را یوځای شي. په جلال آباد ښار کې دوی ډیر نفوذ لري، په طالبان باندې دوی ډیرې حملې کړي دي، د هغه د مقناطیسي
بمونو چسپکی بمونو حمله چې دی دا ټول د عشق یا دوی زمواري مسولیت هم اخلي ځینې هدفي حمله هم دوی کړی دي په ولسوالیو کې هم په شیرزادو خوګانو کې په چپرر کې په کوټ کې بټی کوټ کې په دې ځینو کې هم په طالبانو باندې دوی حمله کړی دي ځینې نه رپورٹ کیږي طالبان په دې اړه باندې معلومات نه دی ورکړي رسنیو ته خو ځایي خلکو نه چې منګورو نو دا روانه ده دا کیسه او داعش چې اوس خو طالبان وایي چې دا لوی ستونزه نه ده خو په راتلونکي کې کېدای شي په لوی ستونزې بدل شي ځکه چې هغه کسان چې د ملي امنیت سره کار کوو یا د نور امنیتي ادارو سره په تیر حکومت کې کار کوو طالبان په هغوی پسې ګرځي او هغوی ټارګټ کوي یا په نښه کوي نو هغوی مجبور دي چې د ځان دپاره د یو خوندي ځای او ډله پیدا کړي چې داعش ورته یو احتمالي یو ښه ځای دی نو دوی ممکنه ده چې داعش سره ملګری شي د طالبانو په خلاف نو که دا وشي دا به د سیلې په عراق کې چې په سوریه کې چې وشول په عراق کې چې کله د صدام حسین حکومت ختم شو د هغې هغه امنیتي کسان چې مسلکي خلکو هغې داعش سره ملګري شول او هغه د داعش ډله ډېره لوی او خطرناکه کړه نو که د افغانستان د امنیتي ځواک پخواني غړي هم د داعش سره یوځای شي دا به یو ډېر لوی سردرد نه یوازې د ننګرهار دپاره بلکې په ټول افغانستان کې
د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال بشیر ګواخو چې په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت او مرموزو هدفي وژنو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې. د یادونې وړ ده چې د کابل پر سردار محمد داود خان 422 روغتون د پرونی حمله مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې یا داعش. د دې ډلې خبري اژانس اماق پر خپل ټلګرام پاڼه د پرونی حمله مسؤلیت منلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
په واشنگتن پوسټ او رسپانه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د وخت ملي امنیت سلاکار جان بولټن مقاله خبره کړې ده. بولټن لیکي په تیرو شلو کلونو کې له افغانستانه د امریکا پر متحد ایالاتونو هیڅ ترورستي برید ونه شو، خو په دې موده کې د امریکا یو ولسمشر هم دې ته یا لیوالتیا ښکاره نه کړه یا یې ورپام نه شو چې په افغانستان کې محدود شمېر امریکایي پوځیان وساتي او د کابل د منتخب حکومت حمایت وکړي. د لیکوال په باور کومو کسانو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلوي کوله د ترورستي جدي ګواښ فکر هم نه کاوه. جان بولټن بیا د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي او دفاع د برخې د مرستیال کولن کال د تیرې اونۍ خبرې راخیستې دي چې کانګرس ته یې وویل هم القاعده او هم د اسلامي دولت خراسان څنګه دا نیت لري چې پر لویدیز ترورستي بریدونه وکړي. ښاغلی کال دا خبر هم وکړه چې داعش په افغانستان کې لشپږو تر 1200 پورې دا ځواک پیدا کولی شي او اټکل کوي چې القاعده په یو یا دوو کلونو کې دا وړتیا پیدا کړي. بولټن د خپل مقالې په اخیره کې لیکي نن سبا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تر بل هر وخت امریکایان د ترورستي برید له خطر سره مخامخ دي. له افغانستانه لا وروستي امریکایي ځواکونه نه ووتلي چې طالبانو کابل ونیو. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې لیکلي چې طالبانو د اگست په میاشت کې د افغانستان لنیول او راوروسته د هڅې پیل کړې دي چې نړیوالې حکومت پر رسمیت وپیژني او دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپل کړي. طالبانو په سپتمبر کې سرپرسته اداره اعلان کړه او هڅه یې وکړه چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بل څه وړاندې کړي. خو ډیپلوماټ لیکي چې ملګرو ملتو د 2000 کال د مارچ په میاشت کې یو پریکړه لیک خپور کړی و چې د اسلامي امارت په نوم حکومت په رسمیت ونه پیژني او ملاتړ به یې ونه کړي. سږ کال د اګست په میاشت کې ملګرو ملتو بل پریکړه لیک خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پلوي کوي، داسې حکومت چې بشري حقونه رعایت کړي. په مقاله کې بیا وړاندې راغلي دي چې طالبان وایي چې دوی ټول افغانستان نیولی او د خلکو حکومت یې جوړ کړی دی، نو د دوی حکومت ته دی وړ دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ور وسپارل شي. د ډیپلوماټ خبرونه په مقاله کې راغلي دي چې د نړیوالو له لوري د یو نوي حکومت ته په رسمیت پیژندلو لپاره څلور شرط پکار دي: پر هیواد اغیزمن کنټرول، د خلکو ملاتړ او کورنۍ مشروعیت، دریم ثبات او ادامه، او څلورم د نړیوالو شمنو ترسره کول. ډیپلوماټ لیکي نړیوال قانون د یو حکومت د مشروعیت لپاره پر انتخاباتو یا ټول پښتنې یا هم د خلکو پر عمومي مشارکت ټینګار کوي. خبرونه لیکي طالبان او افغانستان په زور نیولای دي، نه انتخابات کړی دي او نه هم ورته بل هڅه. د همدې لپاره کله چې طالبان او کابل ونیو، په سبا یې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ټولو غړو موافقه وکړه چې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د بامیانو پر بودا بوتانو دزو اندېخنې پرولې دي. د اندېخنې ورسته له هغه څرګندېږي چې پر خواله رسنیو په یو خبره شوې ویډیو کې ظاهرا وسلوال طالبان د بامیان د دغو بوتانو پر لور د دزو په حل کې ښکاري. طالبان وایي د هیواد ټول لرغونی او فرهنګي آثار او عبادات به خوندي ساتل کېږي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کېږي.
بوتای بامیان میبینین که طالبان سر بوتا بازم فیر داره، فیر میکنن سر بوتا.
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو دزی پر ټولنیزو رسنیو دغه خبره سوی ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لاس کسان لبې لبل وړخونو په دغه بوتانو د کلاشینکوف دزی کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانه هم اوریدل کیږي او کله چې دزی سي د خنداګانو غږونه هم واوریدل سي. ویډیو اخیستونکو شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. طالبانو په خپل لمړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو لوی بوت تخریب کړ. د ویډیو اخیستونکو کس په خبره دا ویډیو د 2023 میلادي کال د سپتمبر په لمړۍ نیټه سوي ده. یو شمیر افغان فرهنګیان وایي که څه هم افغانستان زیات شمیر لرغوني آثار او آبادات لري، خو ډیری له لوړو طبیعي او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. افغان فرهنګ پال نجیب منلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بامیانو بودا د هیواد او نړۍ په کچه لوړه ارزښتمنده تاریخي آباده ده چې باید په سمه توګه وساتل سي.
دا علاوه دینه چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي، زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډیر غټ نقش لري، ځکه چې کله چې خدای وغوښتل افغانستان کې سوله راغله، نو دا هغه توریستي جاذبې دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لیدو ته راشي، او دا به د افغانستان لپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبرۍ پرېکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدارد سي په هو به هیڅوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کندنه او یو خاوب الخطه ولل د ټول په اړه کې مطلق حکم راغلی دی چې په خپل حال پاتې او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغوی مخنیوی کوي او د قانون ذات به سمه.
که څه هم لکاغلی وسیق د ازادي راډیو پښتنه مشخصه د همدې خبري سوي ویډیو په اړه و، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چا له خوا تر سره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. طالبانو په خپل تیر حکومت ولی کې د افغانستان ستر لرغونی او فرهنګي ځای د بامیانو بود د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړی و، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال دغه تاریخي ځای او بوت بیرته وڅو راغولسه. وړاندې د بامیان ولایت د دغه تاریخي سیمې لپاره هر ورځ په سلګونه کورنۍ او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ورستۍ معلوماتو لمخې هر کال په سلګونو زره افغاني عایدات ترې ترلاسه کیدل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د کرکټ په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی راپور واوري، ځکه نن د هند پر وړاندې د افغانستان مهمه لوبه ده. د راپور شیبه وروسته راځي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم.
ازادۍ رادیو
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې 12 خبريالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د کمیټې د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا اعلامیه خپره کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانیستل شوې دي. منصور احمد خان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کوي. په بامیان ولایت کې یو ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې ولایت کې پرون یو ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضیه مظاهره کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره یوازې په افغانیو د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان ویلی دی ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دا بمی حمله د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې شوې او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. د نړۍ د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 15 ځنګلونه لري ژمنه کړې چې تر 2030 کاله پورې به د ځنګلونو وهل دروي. پرونۍ غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدراعظم د دې ژمنې هرکلی وکړ او د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6.5 کاله بند محکوم کړ. د عابد رحمان نعیموف مدافع وکیل ویلی موکلی